زهرو کاروان.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلي دی چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد د مبارزې پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین چې د والیانو له اساسي مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي په سمه توګه نه دی پلی شوی. د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. حمید مومن یم، د زهرو د کاروان له یوې بلې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې به د ځینو نورو مهمو مسلو تر څنګ د ملګرو ملتونو د څارونکو ادارې د راپور جزئیات خپاره کړو، او دا به هم واورئ چې ولې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. خو راځئ اوس د تېرې اونۍ پېښو ته غوږ شو چې مسکا هوتک ورته کتنه کړې.
د کندهار پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه تنه ونیول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیادورانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو یو قاچاقوړونکی چې 300 ګرامه هیروئین په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي، د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیو. دغه ډول په یوه بله پیښه کې یو بل کس هم پولیسو ونیو چې غوښتل یې 15 کیلوګرامه چرس د کندهار ولایت له ډنډ ولسوالۍ څخه ګاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دا دوه کسان د نورو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. په کابل کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو پر مهال په کابل کې 103 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دوی غوښتل چې دا مواد له کابل څخه د باندې قاچاق کړي، خو د پولیسو لخوا د کابل په دسپیچري سیمه کې ونیول شول. په تیر یو کال کې په ننګرهار ولایت کې 10 کسان د سلګونو کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په تیرو 12 میاشتو کې 10 تنه د 1508 کیلوګرامه بیلابیلو نشه یي موادو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. ښاغلی مشرقیوال وایي چې ننګرهار د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی.
د ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی او دغه توکي زیاتره د شمالي ولایتونو څخه چرس راانتقالېږي چې په ډېره پیمانه دغه کې چرس شامل دي. همداشان د لغمان او د کونړ ولایتونو نه تریاک راځي او د ننګرهار یو شمېر ولسوالیانو کې لکه خوږیاڼي اشارک دغه کې هم چرس شتون لري او دغه د قاچاق په خاطر باندې د غنیخیر ولسوالۍ او دور بابا ولسوالۍ ته انتقالېږي چې د امنیتي ځواکونو او د ځانګړي ډول د پولیسو په هلو ځلو سره دغه کشف او ترلاسه شوی دي.
د یادونې وړ ده چې په یو تازه پیښه کې د ننګرهار پولیسو 10 کیلوګرامه تریاک له لغمان ولایت څخه د قاچاق پر مهال د دې ولایت د بهسودو په ولسوالۍ کې نیولی او یو تن هم د قاچاق په تور نیولی دی. په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو کمپاین پیل شو. د کوکنارو د کښت له منځه وړلو کمپاین د سه شنبې په ورځ د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې پیل شو او تر دې مهاله د دې ولایت په څو ولسوالیو کې په لسګونو جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ژیړۍ ولسوال جمال الدین ازادي راډیو ته وویل چې 140 جریبه ځمکه یوازې په ژیړۍ ولسوالۍ کې له کوکنارو څخه پاکه شوې او دا کمپاین اوس هم دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هیروینو د قاچاقو په تور 11 تنه نیول شوي دي. دوی غوښتل چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې هیروین هند ته قاچاق کړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان چې په جلا جلا توګه یې غوښتل 1.428 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حمد کرزي له هوایي ډګر څخه ډیلي ته انتقال کړي د پولیسو لخوا ونیول شول او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. د ښاغلي محید په وینا 15 تنه نور قاچاقوړونکي د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د 14 کیلوګرامه هیروینو 12 کیلوګرامه تریاکو او 1550 کیلوګرامه چرسو د قاچاق په تور ونیول شي دوسیه د سیډونو په حال کې دي.
تاسو زموږ غږه له ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 او FM 3.15 خپرېږي او اوس هم په روانه خپرونه کې د ملګر ملتونو یو څارونکو اداره وای تر هغه چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دغه هیواد کې ثبات نشي ټینګېدای. دا چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت څه وای؟
د افغانستان ثبات تړلې د مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی.
ته د موضوع تفصیل په یو راپور کې اوریدلی شئ. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین په سمه توګه نه دی پلی شوی. ولې؟
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده.
د دې موضوع په اړه هم درته یو راپور لرو. د ښځو چارو وزارت مرستیاله وایي چې اکثره هغه ښځې چې د طلاق غوښتنه کوي میړونه یې په نشه یي توکو روږدي دي.
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی داس استدلال کړي چې موږ د دوو دپاره طلاق غواړو د دو کس نه چې موږ کورنۍ بربادوي دو موږ اولادونه بربادوي.
له دوی سره مو مرکه کړې چې په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. او د زنه نور مسایلو تر څنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
هاي هاي د چا له حاله څه خبرې؟ ولی څه خبره ده ما پوکا.
هله دا چې د خبرونه تر پای مو ملګرتیا وکړي. او سم راځو د روانه خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو یوې څارونکو ادارې یا INCB ویلې دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه پرته په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانه هڅې نتیجه نه ورکوي. د مخدره موادو د کنټرول نړیوال بورډ د کلنی راپور له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې غوښتې دي چې په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم د افغانستان ثبات له مخدره موادو سره تړلې بولي او ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم تر څنګ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره هم ورته امکانات برابر کړي. په دې اړه عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې جزئیات یې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې یا INCB په افغانستان کې د نشې موادو د ډېرېدو له امله اندېښنه ښودلې او وایي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تاراکو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د نشې موادو د کنټرول نړیوال بورډ په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې نشې مواد نامشروع اقتصاد ته لاره وره کړې او تر څو چې له نشې موادو سره جدي مبارزه ونه سي په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره روانې هڅې مطلوبه نتیجه نه ورکوي. دې ادارې ټینګار کړی چې نړیوال باید له افغانستان سره خپلو مرستو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د راپور ته اشاره سره وایي چې افغان حکومت د نشې موادو پر ضد مبارزه کې جدي دی خو له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې اړه د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ستراتیژي او پالیسي معین وایي
د افغانستان ثبات تړلې د مخدره توکو سره د مبارزې باندې دی. ځکه دا نه تنها چې اوس په اجتماعي اقتصادي لحاظ ډېر ګډ دی تر ټولو مهمې امنیتي برخه ده ځکه د همدې مخدره توکو د پیسو څخه د تروریزم د جنگ ماشین چلیږي. چې دې ته یو څه باید امکانات ډېر ورته ورکړل شي ځکه څومره چې هم د افغانستان د حکومت دخوا هم د بین المللي ټولنې دخوا چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې څومره امکانات ورکول کېږي دومره امکانات باید د مخدره توکو سره د مبارزې دپاره هم ورته په اختیار کې ورکړل شي.
په دې راپور کې دا هم راغلی چې په 2019 میلادي کال کې افغان حکومت 550 هکتار ځمکه کوکنار له منځه وړي چې په افغانستان کې د ټولو کرل سوو کوکنارو په سلو کې 0.15 جوړوي چې شمېر یې د کرل سوو کوکنارو په پرتله کم دی. خو د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو د کښت همدومره اندازه له منځه وړل هم یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د نشې موادو پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره د کوکنارو کښت په سلو کې 3.5 او تریاکو تولید په سلو کې 4.5 سوی دي. له بلې خوا د 2019 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې افغان او ناټو ګډو ځواکونو د نشې موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره هوایی عملیات پیل کړل چې اوس هم دوام لري او په دې لړ کې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته میلیونونو ډالر زیان اړولی دي. بلې خوا ته یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د نشې موادو سره مبارزه باید د شعارونو پر ځای په عمل کې وښودل سي. په دې لړ کې زلمی وردک په دې باور دي چې نشې مواد په افغانستان کې د جګړې پراخېدو ته لار پرانیستي او نشې مواد د روانې جګړې یو ستر لامل دی.
چلو فریب سره باید مبارزه ونه شي. واقعا کچېرې دوی نړۍ شاکه ودرېږي چې مبارزه وشي بالکل کېدلی شي ډېر اسانه ده مبارزه. 70% مواد مخدر دی چې جګړې ته تقویت ورکوي ناخواله ته تقویت ورکوي. چېرې مواد مخدر په مقابل کې مبارزه ونه شي دا نور هم ناخوالې زیاتوي.
ښاغلی وردګ د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو او اسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو روان عملیات ګټور بولي او ټینګار کوي چې د دې عملیاتو دوام به وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ادارې ویلې دي تر هغو چې د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونه شي نو په دې هیواد کې د ثبات د راوستلو لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. البته افغان ولسمشر هم د تیر کال په اکتوبر کې د امریکا لخوا د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره د نوې ستراتیژۍ له اعلان مخکې له امریکا غوښتي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د هم په دې ستراتیژۍ کې شامل کړي. که څه هم د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا جوته شوه چې امریکا د نشه یي توکو پر ضد مبارزه په ستراتیژۍ کې نه ده شامله کړې، خو له هغې وروسته د افغانستان په جنوبي او شمال ختیځو سیمو کې بهرنیو ځواکونو د مخدره موادو د کارخانو پر ضد په لسهاوو حملې کړې دي چې په میلیونونو ډالرو زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پلان چې د والیانو له اساسي مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي په سمتوګه نه دی عملي شوی. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو د کنټرول د ملي ستراتیژۍ او قانون له مخې والیان مکلف ګڼل شوی چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو او استعمال په وړاندې مبارزه وکړي. یو شمېر والیان که څه هم د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه خپل مسؤلیت ګڼي، خو وایي چې ناامنۍ دا کمپاین ټکنه کړی او دوی اړ شوي چې د نشه یي موادو او وسلوال مخالفینو پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوسي. زمون همکار مرسلین ارسلا په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین بریالی و، خو په ځینو ولایتونو کې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د دولت د ټولو ادارو ګډ مسؤلیت دی. په دې لړ کې د مخدره موادو د کنټرول د ملي ستراتیژي او قانون له مخې والیان هم مکلف ګڼل شوي چې د کوکنارو کروندې له منځه یوسي. خدا چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین ولې بریالی نه و، په دې اړه ښاغلی فروتن بیلابیلو عواملو ته اشاره کوي.
در سطح ولایات چون والی سایبا
والیان چې د ولایتونو په کچه د کوکنارو د اړولو مسولیت لري د هغوی ونډه ډیره مهمه ده. په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پروسه ښه وه، خو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا ستونزې وې. په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزو د کوکنارو د اړولو مخه ونیوله او په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا د همغږۍ ستونزې
مشکل داشته.
تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی ویلي و چې په روان کال کې د ناامنیو له امله د کوکنارو اړولو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی او نړیوالو مرستندویو ادارو هم له دې امله خپلې مرستې کمې کړې دي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات او د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جګړه د کوکنارو اړولو پر وړاندې سرخنډ بولي. دیوالیانو له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی مجبور دي د مخدره موادو او وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مهاله مبارزه وکړي، ځکه ناامنیو د کوکنارو د کښت زمینه برابره کړي او د رواني جګړې مالی سرچینه هم همدا نشه یي مواد دي.
موږ هم د امن راوستلو لپاره جګړه پیل کړې ده او هم د مواد مخدر. که چیرې موږ په موازي ډول او یو شان باندې هم د ناامنۍ له منځه وړلو او هم د مواد مخدر د قاچاق برانو کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازي ډول ادامه ورنکړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپل مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید، د دې د لاس نه راغلي پیسې بیرته په دې باندې اسلحه اخیستل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي تر څو د موږ د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې وجنګیږي. نو هماغه ده چې موږ په دې دواړه جبهو کې باید موازی مختلاړ شو تر څو هم امن راولو او هم مواد مخدر له منځه یوسو.
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالۍ او کم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي او هغه لارې او چارې سنجول کیږي چې د هغې له طریقه موږ پیشګیرانه تدابیر کوو چې د کرکیله رواج ونه شي. خاصتا دینی علما د منابرو د لارې صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی.
د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د محلي ادارو له مبارزې څخه خوښ نه دي. دوی وایي حکومت تل د کوکنارو تر کښت وروسته کمپاین شروع کوي. د دې لپاره هیڅ کار نه کیږي چې خلک بیخي کوکنار ونه کړي. باید تر کښت مخکې د بدیل معیشت پروګرامونه پلي شي او د عامه پوهاوۍ له لارې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال مخه ونیول شي.
که چېرې ته بزګر وکرل نو دا دولت ته هم زیان دی چې وایي ړې ځمکه همداسې پاتې کېږي. دوی چې هغوی وکړي دوی وشي مثال ماشینونه ویسي وی وهي لمانځه ویسي بزګر بندیان کې دا کومه نتیجه نه.
امان الله ویسال د پکتیکا ولایت حکومت باید پلان جوړ کړی وای چې د کوکنار چې څوک کړي هغه نفر ورته یې لارښوونې کړې وای چې دا مه کره په دې په جای یو بل شی وکړه. اوس وخت نه ده ځکه دلته که دی عملیات پې کوي د عملیاتو په ترڅ کې که سرتیری مړه کېږي هم تاوان دی ورته د نفر جریمه کوي دا هم تاوان دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت ډیر شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې مرستندویه ادارو غوښتي چې د مالي ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي چې په نتیجه کې دا وزارت وکولی شي خپل پروګرامونه په سمه توګه پلی کړي. خو د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې یا INL د خپلو مرستو لپاره دا شرط ایښی چې باید دولت د کوکنارو کروندې په سلو کې اتیا له منځه یوسي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته
نه وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندۍ او لا جی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه ازادي راډیو په انټرنیټ هم اوریدلی شئ او زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې محل مانځل کیږي چې د افغانستان ښځې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. پر ګڼو اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سربیره یوه ستره ستونزه د معتادینو ده. د محل په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي چې یو لکه ښځې دي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزی د ښځو چارو وزارت له مرستیال سپوږمۍ وردګ سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي. میرمن وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
ډېر تعداد ښځې چې موږ نه غواړي چې کومک ورسره وکړو هغه ښځې دي چې د معتادو خلکو ښځې دي او هغه دوی داسې استدلال کړي چې موږ د دوو دپاره طلاق غواړو د دو کس نه چې موږ کورنۍ بربادي وي د موږ اولادونه بربادي وي.
دا ښځو لپاره تاسو څه کړي دي؟ تاسو خپل دنده او مسؤلیت ادا کړی او کنه؟
هغه ځای پورې چې د موږ مالي وجه د موږ بودیجه موږ ته اجازه کړې ده موږ سږ کال تقریبا 11 ولایتو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم درلودل او ورکشاپونه هم درلودل چې د مخدره موادو د اضرار په اړه دوی ته ښځو ته د بېلابېلو برخو نه مثلا د شوراګانو نه د بېلابېلو ریاستونو نه د عامه پوهاوي په باره کې ورکشاپونه تدبیر کړي او موږ غوښتي چې همدغه ښځې بیا په خپل آن سره دوی ولاړې شي د خپل ریاستو د طریقه یا د خپل شوراګان د طریقه شل تنه که زیادش تنه که نور د آگاهی دوی تور کړي.
څه فکر کوي د مخدره مواد ته د ښځو روږدي کېدل نو ستر علت څه دی؟
یو هغه مهم علت خو یې فقر او بیکاری او ضعیف اقتصادی چې د مو خلک د بعد مرغه مجبوریږي چې د خپل هیواد نه بهر ته سفر وکړي او د نور هیوادو د جملې نه هغه مهم هیواد چې خلک روږدي کوي په دغه بد عمل د ایران د مو تاسو ګاونډای هیواد دی چې د بعد مرغه دوی هغه ډیره بدترینه توفه چې موږ تر کړي همدغه خطره مواد روږدي کېدلو توفه ده چې نر وخځې په دوه بدبختۍ سر دوچار کړي دي.
یو شمېر ښځې په ځینو ولایتونو کې داسې اورېدل کېږي چې دوی خپلو ماشومانو ته تریاک ورکوي که هغه جلۍ او که هغه لکه موږ داسې ډېر بېلګې لرو چې هغوی ویلي چې د مور له لاسه یې مخدره موادو مخه کړي په ماشومتوب کې دوی په روږدي شوي دي. ولې دغه ښځې دا کار کوي؟
موضوع اصلا داسې ده چې ښځې مجبورې دي چې په اقتصادي برخه کې ونډه واخلي خپل کورنۍ سره. یا ښځه خاوند یې وژل شوی یا بیکاره کار نه لري یا نو ښځه مجبوره ده چې دا کار وکړي کومک همکاري وکړي او دومره تصور نه لیدی چې زه ماشوم په مواد مخدره باید قرار نکړم، په تریاکو باید قرار نکړم. دا غواړي چې خپل کار ته وزګار وي، قالین بافی وکړي، مگر خبره نه ده چې دغه ژوند یې ورته برباد کړی. یادونه
تاسو وکړه چې یو شمیر هغه معتدین چې دوی روغ دي او درمل نه کیږي، کله چې دوی خپل کورونه ته زیات نه منل کیږي او بیرته راګرځي.
د همدغه کال په جریان کې زه د خزینه روغتون چې د مخدره موادو باندې روغ دي ښځې هلته تداوي کېدی ولاړم. دا حقیقت ما د نږدې نه ولید او دغه د شفاخانې مسؤلینو دغه شکایت ماته وکړ چې دلته ځینې ښځې دي چې دوه دورې درې دورې حتی تداوي شوې دي، خو کله چې دوی تداوي کېږي بیا کورنۍ ته ورځي. دغه فرهنګي مشکلات او لیری چې موږ برنامه کې یا موږ نه غواړو چې دا داسې وکړه چې روږدې شوې په موادو موږ بیرته ومنو، نه منل کېږي د کورنیو دخوا، او هغه بیرته مجبوره کېږي. داسې یو ځای نه لري چې پناه ورته یوسي، داسې یو ځای نه لري چې دا ولاړه شي کار وکړي په خپلو پښو ودرېږي. نو بیرته ځي او د پله د لاندې د نورو معتادینو سره د شپې او د ورځې د تېرول دپاره بل ځای نه لري.
هغه د وردک په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکول کېږي چې په قاچاقو کې د ښځو ونډه ډېره شوې، یا دوی اړ کېږي دې ته چې دوی په قاچاقو ښکېل شي.
د ښځو د ډېره سو استفاده کېږي، په هره برخه کې استفاده ترې کېږي. موږ کمیسیون لرو، د معنې خشونت کمیسیون لرو، چې دا یو ډول د هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي.
د ښځو چارو وزارت مرسیاله میرمن سپوږمۍ وردګ وه چې زموږ د همکار پوښتنې ځوابولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم راځو د خاطرو برخو ته. د خاطرو په دې برخه کې به واورئ چې د پاخه عمر خاوان علي د روزګان ولایت د تانانی د سیمې اوسیدونکی دی چې په وینا یې له غمونو معتاد شوی دی. د پخپل سیمه کې ډېره ځمکه درلودله، خو اوس هر څه ځنې پاتې دي او یوازې د نشې پیسې ګټي. زموږ له همکار شرافت سره یې د زړه خواله کړي چې نوره قصه به یې د ده له خولې واورو.
دا موږ دا کار چې ما شروع کړی دی، ډېره ګرومه وو، د ډېره یو پیکره سه ډېر نور نقي راسره سوي دي، ظلم راسره سوي دي. ورور قریبان مو نه ما بندې تللي دي. ورور نو بس په دې کار خدای لګیا کړی. بیا په اوله ورځ موږ دی نه وایي چې د دې کار سه دي. بیا موږ ځانوس خلاصولی سه یې دام دی کار چې مارکه لکه یو سګرېټ یانوس وار. ورور نه د دوا روپۍ لرو نه مانا د یو دی چې موږ اوس په دوه میاشتې د کوره چپسو، یا درې میاشتې د کوره چپسو. دا یار مو دغه وروره وژې تږې پاتېږي. اوس لا وروره په حکومت کې یو ځای اسکاري وروره، هغه یالته پنځه روپۍ د حکومت سره کې، هغه دغه یالته ور وروره، یا یې لاندې سي، یا یې چای سي، یا یې غنم سي، یا شی سي. دا اوله سره سه د په دې حکومت چې راغلی دی، په دې حکومت کې بیا مې شپږ اووه کاله د کندهار پر لارې اوس پیجې راکړی. یعنی دی به درته ووایم یقین، دا موږ مسلمانانو د ملایانو څه دا اورېدلي چې درواغجن د خدای دښمن دی. په تنالي کې زه په پنځو اولو کې مځکه لرم. په دې ټول تنالي کې به پخوا خلکو ټول راتلل، چا دی نورعلي ماما رالی، نورعلي ماما رالی. په دې کار چې اوس خدای تقرن ګرده وای دی روینې ماما رالی. باور وو، هغه اعتبار وو، هغه ښه ژوند وو، هغه مو ټول د لاسه ورکړي دي. په شپږ نیم لکه د کپو لکه روپۍ مې مځکه ګرو کړې ده. په دغه اوه لکه روپۍ کې ما اووه روپۍ په کور دي مصرف کړي، ټول از ما څخه پرده نه شاته دي. خو نو دی دی په بچیانو کې هم فرق شته، نه په دایال کې هم فرق شته. ما نه زیات بچیان ورې چې په ښه سترګو راته ګوري، مګر زیات بچیان بیا ولاکه مو په دا کال د بچیانو سره په دا کال نه خبر کړی ده. نن په ترخان یو ځای ډوډۍ ولاکه سره خوري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
او له دې سره د خپرونې وروستیو شیبو ته نږدې شوي یو، او د ژمنې سره سم د اونۍ ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیله میړه شفیق غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیواله مشوره ورکوي چې لومړی د صحي معاینات وکړي او د ستونزې اصل علت دې معلوم کړي. دا چې د دوی د اولادونو د معلولیت علت څه دی، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انور، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي.
شکر دی خدای هر څه درکړي دي،
کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه راکړي دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟
تا
ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی وو، نو څه وکړم؟ ته چا را وښایا؟ تا و مېرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت وو او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او مېرمن مې ډاکټر ته ورځو. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وروره، مهرباني.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه وروره، په دغه چوکۍ کې نه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره؟ معاینات مو کړل؟
هو ڈاکٹر صاحب.
تیراک؟
ها دره ڈاکٹر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا د دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکیه، ستا مېرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا د په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي ها؟ ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه. ورورکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي.
سواله ډاکټر صاحب.
درنو اوریدونکو، له دې سره هم د روانې خپرونې وخت پای ته ورسید. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم. خاد ودان او سوکاله اوسئ.